سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې شوې د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو د سیمې اوسیدونکو وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګری ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پکنیک ډوله موټر د ټکر له امله شوې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزارې پولیو د مخنیوي پروګرام مسولان وایي د افغانستان پولیس ته نږدې سیمو کې د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام نن وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په 16 ولسوالیو کې تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د دوشنبې له ورځې واکسیناسیون پیلوي ویل کېږي د دغه کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پښتونخوا کې 3,500,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي همداراز په بلوچستان کې اټکل کېږي چې 1,700,000 ماشومان واکسین شي پاکستانی رسنۍ وایي په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن شنبه بې درکه شوې ده د ویتنام سفارت او د پاکستان د بندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ډان ورځپاڼې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړی چې هغه بې درکه شوې راپور زیاتوي پولیس له 2 ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې تر دې پخوا په 2018 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزا کې د اوربند په بدل کې د يرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایل له خوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوی درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګ کې شاوخوا اتمیاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي اخوا د حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه د ډله تروریستي بولي د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږونه دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي هغه اعلان وکړ چې په دوم پړاو کې به د ټولو یرغمل شو خوشی کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ سر مطلب مونده دی چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی دی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات له وجې ممکن ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسي خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګوره دي نیمه شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ نه نوته
په دې اړه تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تیره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محروم دي او په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي
زه د زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره د انجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو ته دروازه پرانیزي
د غزې د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو
در محلی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومند درې ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومند درې ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د مومند درې ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي رادیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډېرو کسانو د سپرېدو له امله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمهییز چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. د مومندرې لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسین ده 9 جسدونه راویستل شوي دي. دی وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند د یادې ولسوالۍ د باسول د بیلي په سیمه کې نن سهار 9:30 بجې ډوبه کړه.
نن سهار 9:30 بجې د بیلي په ساحه کې د مومندرې مربوطه د بیلي ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیند نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه راپدې خوا د زمونږ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو 9 شهیدان راوستل دي سیند نه او 10 نفر مو زخمیان راوستل دي.
دی وایي په دې کښتۍ کې ښځې او ماشومان هم سپاره وو. خدا چې څو کسه ښځې او څو ماشومان وو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیړنیو پیښو ته د رسېدو څانګې مسؤلینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسېدلي پکې یو نارینه یوه ښځه دوه هلکان او یوه نجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شویو ټپیانو کې هم د درېو کسانو وضعیت نازک دی. له ډوبې شوې کښتۍ یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کېناستلو له امله یاده پېښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یوه ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات الوجه ممکن ډیر کسان را کېناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته. نو دغه بره ساحه چې ګورې دي نیمای سیند ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدو نه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلي سیمې خلک نږدې هر ورځ بلې غاړې ته د خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره له سینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. دی غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي.
دغه ساحه کې چې دی پل ډېر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتي لالپوري او مومندرې ولسوالیو خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندرې ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومانو د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساری نه لري چې ښوونځي د نجونو په مخ تړلي وي. نن د جون لومړی د نړۍ په باندې 500 هیوادو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
سنتین مورد نقص مخالفان در افغانستان فعلا نقص
اوست با افغانستان که در ماشمانو در حقونو تر طول و الور نقص سنجونو در حقونو نقص دهی چل ازدک و محرومی دی در حق نقص دهی چه پر طول نره که ساره ای نلری دوی دنجلی تو بلامل لخبل اساسی حق لزدک و محرومی شوی
آغل اکبر وایی دغه سازمان مخ که پخپل راپور که پا افغانستان که در ماشمانو در حقونو در نقص یوش میر نور و مسائل و تا هم اشاره کردی و چه پا که در انجونو در خونزایو در ترل که دول عمل اجباری و دونو تا در دوی ارد که دل او لعمل ترمنز در زان وزن در پیخ و زیادی دل در بیوزلی او جبری کار او لدوی در جنسی استفاده او پر نظامی برخه که در گرد یخیستل و موارد شامل دی غایداوی چې طالبانو په تیر کې رات کړی دي دا په داسې حال کې ده چې لزدکرو محروم یو شمیر افغان جونې هم وای دا چې د زدکرو حق له دوی اخیستل سوای لروانی فشارونو سره مخ کړی دي د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګي زدکونکو وي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
هغه خاينجنې چې په کلی کې ژوند کوي د کورنۍ له خوانه ور باندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دې تل کړی دي چې باید وادونه وکاندي دینګونه د سولې د لسیا واري واري انګنه په کلی کې دا اوسه دلې وادونه کړی دي څنګه ته واده کړی دي موږ ژوند ورته تاریخ کړه د مکتبونو دروازې تړل کې ټول عمل جنو په کور کې نستل او دې انجنو په روح او روان باندې منفي اغیزونه کړی او زه دې زکون کې په توګه له امارات اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره دې انجنو پر مخ باندې دې مکتبونو یعنی د ښوونځیو ته دروازې پرانیزي
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپوه او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې د ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایني لپاره ډېر کار وکړي هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولي چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغمل د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس نوه حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي د ملګرو ملتو سرمنشي د دغه پلان هرکلی کړی د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي عصمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کوي ولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارۍ اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخې بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکوي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنه کړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې یې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل، په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربند له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربند لپاره جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یوې ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداري د سیستمونو شبکه فیوز نیټ وایي وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو یا د فامیلونو اړتیا زیاته کړې. د دغې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو د ټولولو وخت دی، د حاصلاتو کچه کمه شوې. اخوا د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې په کرنه او زراعت ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو وروسته کرنیز حاصلات یې له منځه تللي او د ځینو بیا اصلات کم شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قحطۍ لپاره د لمړنۍ خبرداري او د سیستمونو شبکه وایي د میمیاستي ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسي ستونزمن کړای دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی، د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوختي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپل مينو بي ځای شوی چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوی چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونه او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سرجنګ بنګال ولسوالۍ اوسیدونکو واحد ازادي رادیو ته وویل اقتصادي پلاوه ځوان دي پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی خو سیلابونو یې ټول حاصلات لمنځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده، هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول ویجاړ کړل. غنم دومره مقاومت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا وو وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه یې ټول شتمنۍ وړي دي.
برما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
موږ ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم. درې خونی مو سیلابونه وړي دي، زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو. خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لهکرګاه ښار یو بزګر چې نغواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلور ویس ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي وو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد 84% وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمه ییزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوزونو بدلې شوې. دغه ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوال تل نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کا بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. موري ازادي راډیو ته وویل
تب د کاسي په نامه څو کلی دي د سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، آبازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ هم کې، لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې عوض کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې له لوبو کولو څخه منع کړي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاکو اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه راغونه او دښتې زرغونې شوي او د څاروي خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څاروي کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي بانډوال خلک دي څاروي واله خلک غوا بزو واله دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو. بچي به هم نه کول فصل او نسل چې کوم دغه خراب شوی وو. دغه د وجې نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوختی چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دښتې زرغونی شوی او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوی دي. زلمه او عبدالحکیم
سکال وطن ډیر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې وب هم بیږي او کمی چینی چې وچ شوی دي هغه هم بیرته راځي زرغون شوی دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو.
مالدار خلک خوشاله دي. مالونه ماړه دي. غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدل سکه ډیر خوش نه دي. ګیاګانې واخه پکې خراش نه دي نو مالونه ماړه دي. هر قسم مالونه یو پر ځای کې چې
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پریمانه دي خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څو یې څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټولې ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنیو یې د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله زاده راجو محترم کارکون کوریدم کوتټول ته سلام علیکم کولا شید زاد تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغلی دی. دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي. یو ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هېڅ حکومت ویلی نه شو. څنګه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو دې اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېر مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ خبره سره کومه د زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضي ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دوه شانو، نو چې یو واکسین والا ډاکټرانو دا شانې د کلي و محلو ته راتلای.